پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز عصمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اورید. د پنتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوای ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي، خو طالبان وایي د هوای ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
افغانستان لا هم بې واکمنه دی.
منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟
د اورزګان مامورین کارتنه حاضرې شي او ادارې پټپه ولاړې دي.
اته ماش به موی نه به یي پسلو کې 40% خلک نور ناراضي خپلې وځي.
د کونړ اوسیدونکي د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
د دې یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. د امریکا سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې د کابل له هوایي ډګر څخه لری شي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د اټومي تړون په مسله کې ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. بشپړ خبرونه. د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 111,000 کسان له کابله ایستلي. سپینه مانی پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې بهر ته انتقال کړي. د فرانسې په ګډون له 10 ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیات د جمعې تر ورځې بشپړې کړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل له 2 اونیو په لږه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لیږدولي دي. د سې شنبه په ورځ د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله هلته له تلو ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بی په دروازه، ختیځه او شمالي دروازو کې دي یا ځانونه یې د کورنیو چارو وزارت د نوې دروازې ته رسولي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپینې مڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې دا کس نن ووژل شو، خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په کابل کې د پنجشنبه ورځې د 14 مسؤلیت منلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې 14 وروسته وویل چې د دې حملې عاملان به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی بایدن د خپلو پرونیو خبرو په اړه په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات څرګند کړل.
موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوو او ګورو چې چیرته رسیږو. که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته به مخه کړو.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ لشوي اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. بغداد ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د څو لسیزو بحران د حل لپاره په منځګړتوب کې یوه ونډه مهمه ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل ماکرون او عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او همداراز د دوو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون عراق ته ورسید. د ایران بنسټ پال ولسمشر ابراهیم رئیسی هم دې غونډې ته بلل شوی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ګډون به پکې وکړي کنه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 3,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې ده. په دې څېړنه کې په سلو کې 4 بې واکسینه، په سلو کې 4 قسمن واکسین شوي او په سلو کې 1.8 پوره واکسین شوي کسان شامل وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس راپورونه. طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې خالی کړي، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل له هوایي ډګره د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي د اګست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به افغانستان ووسی. نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربي ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي. هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تېرې پنځ شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورو سره له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 120 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایی برید کې پنخه کړی او وژلی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې له خونړیو چاودنو وروسته له دې لارې د امریکا او ناټو د پاتې کارکوونکو او د دوی د افغان همکارانو د وتلو لړۍ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې لړ کې قطر ویلي چې په کابل کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. همکار مې اجمل ان د کابل د هوایي ډګر اړوند مسائل تعقیب کړي دي او دا شیبه را سره دی. انصب، د کابل هوایي ډګر په تړاو تازه پرمختګونه څه دي؟
اما چې مخکې زموږ همکار وویل په کابل هوایي ډګر کې د هغه چاودنې نه وروسته چې وړمه ورځ وشوه او ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله، لږ تر لږه 170 تنه افغانان ویل کېږي چې په دې چاودنه کې ووژل شول. 14 امریکایي سرتیري وژل شوي، 12 نور ټپیان ښودل شوي، 2 برتانویان وژل شوي دي، همدارنګه د یوې برتانوي کورنۍ یو ماشوم وژل شوی. نو یوه ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله او له دې سره د کابل په هوایي ډګر کې دغه د تخلیه یا د خروج عملیات ټکنی شول. داسې ښکاري چې ګڼ هیوادونه اوس په نورو لارو غور کوي تر څو د اګست له 1 وروسته له طالبانو سره د خبرو له لارې او همدارنګه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو سره د خبرو له لارې د تخلیه عملیات پیل کړي. پرون فرانسوي چارواکو له طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې وې او همدارنګه نور بیلابیل هیوادونه اوس په دې غور کوي چې که د کابل هوایي ډګر له ستونزو سره مخ وي او یا لږ تر لږه رسمن له دغه ډګر نه د تخلیه دغه عملیات پای ته ورسیږي نورې به کومې لارې ورسره وي. قطر چې هم له امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم له طالبانو سره، د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو راهیسې دی تازه په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې شرایط ډېر ستونزمن شوي دي. قطري چارواکو په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویل چې د وروستیو پیښو او اضافي تدابیرو وروسته چې په ساحه کې نیول شوي دي په کابل هوایي ډګر کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. دوی بیا هم ویلي دي چې قطر به د خلکو د ایستلو په برخه کې خپلو هڅو ته ژمن پاتې شي خو وضعیت یې ستونزمن ښودلی دی. همدارنګه د کابل د هوایي ډګر د خونړیو چاودنو په تړاو باندې زما همکار هم ورته اشاره وکړله. بل خبر دا دی چې تېره شپه په ننګرهار کې یو شمېر ځایي خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ډرون غږونه او همدارنګه د ډرون د هوایي گزارونو غږ یې اورېدلی دی. تېره شپه ناوخته په جلال آباد ښار کې خلک په دغه غږ باندې له خوبه راپاڅېدل او ورختا وو. وروسته پنټاګون وویل، د امریکا پوځ وویل چې د داعش یو تن په ننګرهار کې په نښه کړی دی. دوی ویلي چې دغه کس یې وژلی دی او ملکیانو ته په دې ماموریت کې زیان نه دی رسېدلی. که دا برید شوی او د داعش یو کس وژل شوی، دا به له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیږي د امریکا د هوایي ځواک لومړنی برید وي چې د داعش د ډلې یو څوک پکې پنخه کوي. تر اوسه پورې طالبانو د امریکا د دغه هوایي برید په اړه باندې دمګړی عکسالعمل نه دی ښودلی، خو د ورځې په جریان کې به یې موږ عکسالعمل ولرو. نور بل شی چې د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې هغه دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل هوایي ډګر کې دغه شوې خونړۍ چاودنه سخته غندلې ده، د ډېره دردناکه بللې ده او ویلي دي چې دا په قصدي توګه د خلکو په نښه کول دي. وروستی شی به دا وي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی او خپل خلک یې ایستلي دي. خو داسې ښکاري چې هغه کسانو چې له امریکا، کاناډا او ځینو هغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې پراخ حضور درلود کار کړی دی او په هغه شرایطو هم پوره دي چې باید له افغانستان نه وایستل شي، لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي.
ډېره مننه. د کابل د هوایي ډګر په تړاو د وروستیو انکشافاتو په اړه مو جزئیات له اجمل انده واورېدل. د هوایي ډګر وړمه ورځ د خونړۍ برید شاهد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي تر کومه چې د بانکونو د فعالیت په اړه کره پریکړه نه وي شوې دوی خپل فعالیتونه نه پیلوي. د دې ټولنې وګړي د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو د چارواکو لخوا دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شوی خو بیا هم دوی د بانکي سیستم تر بیا پیله پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دا یادونه ده چې له تېرې یوې نیمه اونۍ راهیسې د افغانستان ټول بانکونه شهزاده سکای او نور ښاري صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عزیزي بانک په یوې تازه اعلامیې کې ویلي تر کومه چې مرکزي بانک خپل فعالیت پیل کړی نه وي دوی هم خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی. په دې اعلامیې کې ویل شوي دغه بانک هره ګړۍ د خپل فعالیت لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو د عزیزي بانک د نه فعالیت په تړاو د یاد بانک د ښاري څانګو مخې ته لاریونونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې نن او سبا به ټول دولتي او خصوصي بانکونه پرانیستل شي.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو واپریدل. ساعت 12 بجې او 14 دقیقې شوې. کابل به واکمن دی. طالبانو دا ښار د اګست په 15مه ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه دا پوښتنه احمد شیبر کړې ده.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر اداري ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړې دي او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و، موږ ونه کولای سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولای، یا نه سول کولای. یو چیلنج ورته
اما طالبانو په ډیره خطوګه دا وکړی سوال اوس د دوی دا ثابت کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سیرو ته چې هغه اختیا هم بدنام دی یا په جنگونو کې یا په فساد کې یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومی سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لکه د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي و په اروزګان کې مامورین وایي تنخوا غواړو. طالبانو په ترینکوټ او ټول اروزګان ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کار ته حاضر شي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم ډېر شمېر مامورین دولتي ادارو ته نه دي ورغلي او دولتي ادارې غیر فعال دي. مامورین اندېښنه لري چې معاش به ورنه کړل شي. په دې اړه دا راپور واوري.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت اروزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمات کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکه ټینګه کړه نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتې خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره کې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې 6000 افغانۍ ته وې او بله ګټه واټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویس راوړو مثلا وتاکونو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خو داسې خبره ده د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به مو یي نه به یي په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیې وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورده غاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. 14 کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخره داسې دوه امتحانه پاته د اسلامي امارت رالی په هغه شپو کې مکتب بس بند سو اوس هم بندې دروازه شروع سوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنوشت سره لوبې ونه شي، زموږ مکتب به تر الاس خپل درسونه وایي، کوشش به شي وکړو د مکتب مریلا کې دانشود.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چند لوړه سوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 موندل شي.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په خپل ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو ریوایي
تیر حکومت چې منګار څومره لاریونو نو کړل د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر دې چې د شپې لاري روانې بار بار لاري روانې مستند اسنادونه ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دې چې سړې بوال کېدلې د بوډ لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وشته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسه صافیږي، هم ورسه زمونږ غرونه دا ورسه هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دې وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض نه اخلو، هغه هم بندې کړي دي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,23,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. نو هیله ده چه نن له دو بجو تر درو بجو پوری دا خبرونه واوري. نن په دې خبرونه کې په د افغانستان پر روان وضعیت په تیره بیا د بانکونو په نه فعالیت د اقتصاد په اقتصادي وضعیت او د افغانستان په نورو مسایلو خبري کو. اوس چې 12 بجې او 13 دقیقې دي لاند خبرونه لرو.